دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو یو سل نه ویشت ملکیان وژل شوي دي 290 زخمی شوي دي په اعلامیه کې ویل شوي دي چې طالبان د جګړې د بندولو په ځای د بیګناه خلکو وژلو ته دوام ورکوي او په دې هیواد کې د سولې ټینګولو ته هیڅ اعتنا نه کوي د غیداري همداشان ویلي دي چې د تیرې یوې میاشتې په بریدونو کې چې په دیرشو ولایتونو کې شوي دي ډېر تلفات په قندهار ننګرهار او سمنګانو کې پیښ شوي دي د ادارې دغه اعمال د جنگي قوانینو خلاف بلل دي طالبانو تر اوسه په دې حق لا سندې ویلي جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي ک هر چا د ملي د سرخان د پروګرام پیسې په خپل جوبونو کې واچولي د پخونه به وزړوي خاغلی غنی د جولای په 13مه په ار کې د حکومت لخوا د بیوزل کورنۍ سره د مرستې په هدف د ملي د سرخان د پروګرام د پرانستلو په مراسمو کې ویل چې داسې اطلاعات ورته رسیدلی دی چې یو شمیر ولسوالانو هڅه کوله چې د دغه پروګرام یو برخه پیسې د دوی خپل جوبونو ته ولاړ شي جمهور رئیس اشرف غنی وویل چې د افغانستان حکومت په ټول توان سره د فساد مخنیوي ته ژمن دی او زیاته کړه چې که په دې برخه کې فساد وشي د نورم او سټنډرډ د ادارې د رئیس قصبه بیا تکرار شي د نورم او سټانډرډ د ادارې مشر او یو شمېر نور چارواکي په تیره هفته کې په اداري فساد کې د لاس درلودلو له امله عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوې دي جمهور رئیس زیاته کړه چې مجرمین د ولسی جرګې د غړو اولادونه دي جمهور رئیس اشرف غنی وویل د وزارتونو په اتاقونو کې د مجرمینو لیدل د افغانستان د ملت سپکاوی دی مجرمین مخصوصا د پارلمان د محترم غړو زامن دي اول باید مور او پلار مسؤول ګڼل شي چې زامنې غلا او بریدونه کوي هر څوک چې داسې اولاد تربیه کوي باید د ملت نه بخنه وغواړي اسدالله خالد د دفاع د وزارت او مسعود اندرابی د کورنیو چارو د وزارت د کاندیدانو په توګه ولسی جرګې ته معرفي شوې دي د جمهوری ریاست د ماڼۍ د چارو ادارې په ټوټر کې لیکلي دي چې جمهور رئیس نن په دې حق له جلا جلا حکمونه ورکړي دي د غدواړه پوزي او امنیتي کسان د تیرو دوه کلونو راهیسې د دې وزارتونو سرپرستانو سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي دي چې په تیرو 48 ساعتونو کې د هیواد په څلورو ولایتونو کې د کورونا د ویروس شپېته مثبت پیښې ثبت شوې دي د روغتیا وزارت نن د جولای په 13مه ویل چې په تیرو 48 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا د ویروس 104 نوي سمپلونه معاینه شوې دي چې شپېته پکې مثبت تثبیت شوې دي د دې وزارت د رسمي معلوماتو لمخې په دې سره په افغانستان کې د کورونا د ټولو مثبتو پیښو شمیر 15209 تر رسیدلې ده د دغو پیښو 1550 په کابل 2 په قندهار 2 په نیمروز او یو د هلمند په ولایت کې ثبت شوې ده همدارنګه په تیر 48 ساعتونو کې یوازې په کابل کې د کورونا د ویروس له امله 11 تن مړ شوي دي چې اوس د کورونا له امله د ټولو مړو شمیر 1,000 ته رسیدلی دی او د ټولو روغ شوو کسانو شمیر 3,280 ته رسیدلی دی په کابل کې د لوی قندهار یو شمیر ځوانانو د برېښنا په چارو کې د ستونزو له کبله د پرلت کېږدۍ درولې ده د غزوانان چې د قندهار، هلمند، اروزګان او د زابل د ولایتونو نه کابل ته ورغلي دي وایي چې د برېښنا د کمښت اساسي او منظمه چاره نه کیږي د دې پرلت کوونکو له جملې نه یو تن امریکا غږ ته ویلي دي چې په ادارو کې رشوت خوري موجوده ده او د دې چارو مسلکي خلک نشته دي ایران د هغه اوکراینی الوتکې تور باکس فرانسې ته لیږي چې دغه هیواد قواوو په توغندیو وبشتلې و دا مسافرونکو الوتکه د تیرې جنوري په 8مه نیټه د تهران له هوایي ډګر نه د پورته کېدو نه وروسته وغورځول شو او یو سل شپږ اویا کسان پکې وژل شول ایران هم منلی چې د دوی قواوو سهوان دغه الوتکه غورځولې ده ایرانی قواوو دغه الوتکه په هغه شپې ووښتل چې تهران د قاسم سلیمانی د وژلو د انتقام د اخیستلو لپاره په عراق کې د میشتو امریکایي قواوو په لور توغندي ووښتل قاسم سلیمانی د ایران د سپاه پاسداران یو وتل قومندانو چې امریکایی بی پیلوټ الوتکو په بغداد کې وواجه. مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. لسګونه زره خلک نن د روسیې د خبروسک د ښار لارو کوڅو ته ووتل چې د دې سیمې د والي په نیول کېدو احتجاج څرګند کړي. هغه په 2004 او 2015 کلونو کې د ډیرو قتلونو په الزامونو نیول شوی دی. محلي مطبوعاتو راپورټ ورکړی دی چې د خبروس په ښار کې چې 6000 کیلومتره د ماسکو نه لري دی، زخت زیاتو خلکو چې شمیر به د 15,000 او 50,000 کسانو ترمنځ په دې احتجاج کې ګډون کړی دی. د سرګی فورګل په گرفتاری په دې هفته کې هر ورځ په دې ښار کې چې 1590,000 اوسیدونکي لري مظاهره کیږي. ډیر مظاهره چان فکر کوي چې دا تورونه سیاسي وجه لري. فورګل د جولای په 9 نیټه ونیول شو او ماسکو ته انتقال شو. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. سپینه ماڼۍ به د ناروغیو د کنټرول او د مخنیوي د هیڅ یو مرکز مامورینو او رئیس رابرټ ریډفیلد ته اجازه ورنکي چې د کورونا د وبا په دې وخت کې د ښوونځیو د پرانیستلو په حق لپاره راتلونکي هفته کې د ولسي جرګې د ښوونې او روزنې او د کار او کارګر کمیټې کې خبري وکړي. بابی سکاټ د دې کمیټې دیموکرات رئیس په بیانیه کې ویلي دي چې دا یو خبرداري ده چې د ټرمپ اداره د ناروغیو د کنټرول او د مخنیوي د مرکزونو مخه نیسي او نوې پریکړه چې د دې کمیټې سوالونو ته په داسې وخت کې ځواب ووایي چې د شاګردانو، د هغوی د والدینو او د معلمینو د صحت او مسؤلیت لپاره د هغوی تخصص او لارښوونې ډېرې مهمې دي. د سپینې ماڼۍ نتا قویل ډاکټر فیلد په تیرو دریو میاشتو کې لږ تر لږه 4 ځلې دغه کمیټې ته معلومات ورکړي دي. اوس باید زموږ ډاکټران د دغه وبا د چارې په باره کې غور وکړي. خو جمهور رئیس د ښوونکو اتحادیو، والدینو او سیاسینو د کورونا د وبا په دې وخت کې د ښوونځیو د پرانیستلو د مسؤلیت په حق له اندېښنې څرګندې کړې دي. د امریکا د اوریګن د مدني ازادي او اتحادیه د جمعې په ورځ د پورتلند په ښار کې د مظاهره چانو سره د فدرالي مامورینو اقدامات د اساسي قانون خلاف ورزي بلل دي. د دغه اتحادیه رئیس جان کارسن ویل دا کوم حال چې اوس په پورتلند کې روان دي باید د امریکا په متحده ایالاتونو کې د هر چا لپاره د اندېښنې وړ وي، ځکه معمولا موږ ګورو چې په بینومه او بینخانه موټرو کې خلک راځي او د سړک نه په زور یو کس وړي. من د اعمال اختطاف بولو. د امنیت د وزارت سرپرست ماوین کن کسنلی ان پی آر رادیو ته د جمعې په ورځ ویلي دي فدرالي ایجنټانو چې د خلکو د نیولو لپاره د بې مارک موټرونو نه کار اخیسته ده، د ټوله مسلې سنجول شوې دي او بیا د اقدامات شوې دي. هغه ویل د فدرالي ایجنټانو د حفاظت او د خلکو د ګڼګون نه لري خلک د سوال او ځواب لپاره مسؤل زیاتول شوې دي. د جان هاپکنز په هانتون د شمیرنې په حساب د نړۍ 14.1 میلیون خلک په کورونا اخته دي او د دې جملې نه 3.8 میلیون خلک په امریکا کې دي. دویم ملک برازیل دی چې 2 میلیون کسان پکې کورونا نیولې دي او دریم هند چې 1 میلیون کسان پکې په کورونا اخته شوی دي. د نیو یارک ټایمز په حساب د جمعې په ورځ په امریکا کې د کورونا د سباندي او 2009 په خو د سپټېدو خبر ورکړ شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان پرون ویلي دي چې په دنیا کې په یوې ورځ کې د کورونا په ویروس د 1,300,000 برخه نوې پیښې تثبیت شوې دي. سره د دې چې په امریکا کې د نړۍ د نورو هیوادونو نه زیات خلک په کورونا اخته دي، جمهور رئیس شم د فاکس چینل سره په مرکه کې ویلي دي چې هغه به په دې غور وکړي چې په متحده ایالاتو کې د ماسک اغوستل حتمی او ضروری شي. جمهور رئیس ویلي دي زه غواړم چې خلک خاصه ازادي ولري. په همدې حال کې د کورونا سره د مبارزې لپاره د سپینې ماڼۍ ځانګړي ډلې په یو راپورټ کې چلخ پور شوې نه دی ویلي دي چې د امریکا په 13 ایالتونو کې د کورونا د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کلک محدودیتونه لګول شوې دي. د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د برازیل د روغتیا متخصصین په ملک کې د کورونا په ویروس د دومره ډیرو خلکو د اخته کېدلو ملامتي په فدرالي حکومت اچولې ده. ډاکټر اندرو مسودا د ساو پالو د پوهنتون د صحی چارو پروفیسر ویلی دی چې دا بسخته وی چې د دې ویروس مخه بيخي بند شوه وي، مګر که بي غوري نه وي شوه نو کېده شو چې 2 میلیونه خلک په دې ویروس نه وي اخته شوه. ډاکټر مسعود ویل چې د معایناتو ملي ستراتیژي نشته ده او د اساسي چارې د پاره هم ډېر لږه هڅه کیږي. سره د دې چې د برازیل په لوی خارونو کې د کورونا پیښې کمیږي، خو دا څه ښکاري چې اوس دا ویروس هغه ځایونو ته هم خپور شوی دی چې تر اوسه پکې دا ناروغي نه ولګېدلې. د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ وویل چې برازیل اوس د دې ویروس سره د مبارزې په منځنۍ مرحله کې دی. همداشان په اروپا کې رهبرانو د جمعې په ورځ په برسلز کې دوه ورځنۍ غونډه وکړه چې د ژغورنې د 1.55 میلیون ډالرو اقتصادي پلان په شرایطو بحث وکړي. په 15 میاشتو کې دا په برسلز کې د دې رهبرانو اوله غونډه وشوه. د چک د جمهوریت صدر اعظم انډری بابس وویل چې د جمعې د ورځې د غونډې نه وروسته د ژغورنې د دې پلان په باره کې د اروپایي هیوادونو د رهبرانو په نظر کې توپیر راغلی دی. په هسپانیا کې چارواکو د بارسلونا د خاریانو نغښتې دي چې د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د امکان تر حده پورې په کورونو کې پاتې شي. د اسرائیل چارواکو د کورونا د سرایت د تعداد د کمولو لپاره په خلکو بندیز لګولې دي چې د شنبه او یک شنبه په ورځ له کورونا نه ونوځي. او د اسرائیل چارواکو د کورونا د سرایت د تعداد د کمولو لپاره په خلکو باندې د شنبه او یک شنبه په ورځ بندیز لګولې دي چې د کورونا نه ونوځي. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل.
خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته ووریدل. درنو ریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پای ووري. قدرمنو ریدونکو، په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د راپورته. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین له افغان چارواکو سره په خبرې کې د بین الافغاني مذاکراتو په جر پیلې دوه ټینګار کړی دی او لبنجانو په تبادله یې هم خبرې کړې دي. د بل خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبانو تیره میاشت په شارونو او لویو لارو کې تر ټولو زیات بریدونه درلودل. رحیم ګل سروان په دې باره کې راپور لري.
دا ځل د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین افغان چارواکي د بین الافغاني ژر مذاکرات لپاره هڅولي. رابرت اوبراین له ولسمشر غنی او د مصالحې د شورا له مشر ډاکټر عبدالله سره په خبرو کې دوی ته ویلي چې طالبانو سره مذاکرات ژر پیل شي. د ارګ په اعلامیه کې دا هم راغلی چې اوبراین افغان مشرانو ته ویلي چې امریکا له ولسواک افغانستان چې بیا د ترهګرو په منځای بدل نشي ملاتړ کوي.
دواړو دورو د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ پر مستقیم و خبرو اترو باندې بحث وکړ. ټینګار پر دې باندې و سوچ چې ډیر ژر دا خبرې باید پیل شي. همدارنګه د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر دوام باندې بحث وسو. ټینګار پر دې باندې و سوچ چې ډیر ژر په افغانستان کې د پایدار سولې د راتګ په خاطر باید تاوتریخوالي بند شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا نن وویل چې طالبانو په تیره میاشت کې په خارونو او لویو لارو کې زیات بریدونه کړي دي او له دیرشو ولایتونو په سمنګان، کندهار او ننګرهار کې زیات تلفات اړولي دي.
د افغانستان خلکو، دولت او نړیوال ټولنې طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې هغوی اور بند کړي او افغان وژنه پای ته ورسوي. دوی برعکس جنگ انتخاب کړي، افغان وژنه جاري وساتل او یوازې په تیره میاشت کې 340 بیګناه افغانان چې ځوکشنه پکې شامل و شهیدان او زخمیان کړل.
د طالبانو د قطر ویان سویل شاهین بیا په خپل وروستي ټویټ کې ویلي چې د امریکایي ځواکونو لوري په هلمند، غزنی او زابل کې د ډرون حملې د تړون نه سرغړونه ده او دوی ته د منلو وړ نه ده. په کور دننه د سولې او جګړې دانوي پرمختګونه په داسې حال کې کیږي چې کابل ته د ایران د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی په خپل تازه سرګندونو کې د فاطمینو لخر ننګه کړی ده او ویلي که په عراق او سوریه کې د داعش په خلاف نوې جنگیدلی نو په تهران او کابل کې به د داعش په خلاف جنگیدل. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت د عراقچی د خبرو په خبرګون کې ویلي چې افغانان د جګړو له امله بې ساري رانځلیدلی او له افغانستان څخه بهر د افغان وګړو په هر راز جګړه کې له استفادې سره مخالف دي. سیاسي څېړونکي بیا وایي ایران خپل نیابتي جګړه په افغان کډوالو په مخ وړي.
موږ ته د نیابتي جنگونو د جنگونو د پاره سرتیری ورکول د لوی یعنی زما په نظر اته خیانت دی. هغه کړی چې دغه رقم سربازان نورې وادو ته په خدمت کې ازرایی هغه باید جدا تعقیب شي.
ځان ایرانیان ایموک د افغانان سوکس مجبوریت لري په ایران کې د خپل د نیابتي جګړې قرباني کوي. الته نیابتي جګړه روان ده.
د بین افغانی مذاکرات او د جر پیلیدو ټینګار یو وربیا د امریکا له لوري په داسې حال کې کیږي چې د زندانیانو تبادله لا نه ده شوی او افغان حکومت د شپږ سو طالب زندانیانو له خلاصون سره مخالفت ښودلی دی او طالبانو هم جګړه متشدده کړې ده. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا
غږ
آشنا رادیو ده. په تیرو څلورو ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا د وایرس شپېته مثبتې پېښې ثبت شوې دي چې په تیرو څو باندې درو میاشتې کې په دغه هیواد کې تر ټولو په کم شمېر ثبت شوې پېښې دي. د بلې خوا د عامې روغتیا وزارت سرپرست وزیر په کابل کې د ودونو د تالارونو، د لمبا د حوزونو او د تفریح ځایونو په پرانیستلو اندېښنه ښودلې ده. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ لري.
د عامه روغتیا وزارت د شنبه په ورځ په افغانستان کې د کورونا د وایرس د شپېتو نو مثبت پیښو د ثبت خبر ورکړی چې ورسره په دغه هیواد کې پر دغې ناروغۍ تخته شو کسانو شمېر 15209 او ته رسیدلی دی. د عامه روغتیا وزارت مرسیال وایي نور الله ترکه وایي چې د کورونا د وایرس نوې پیښې په څلورو ولایتونو کې ثبت شوي.
په تیرو څلورو ساعتونو کې زموږ د ګران هیواد په ټول لابراتوارونو کې یو سلو څلور نوی شکمنې پیښې معاینه شوې دي. چل جملې څخه یې شپېته تنه روغ شوې دي، خوشبختانه دوه بیا تنه روغ شوې دي او ولس تنه له دغې ناروغۍ څخه زموږ هیوادوال مړه شوې دي.
د عامې روغتیا وزارت لخوا د شنبې په ورځ د کورونا وایرس ثبت شوې مثبتې پیښې په تیرو شاوخوا درې میاشتو کې تر ټولو کمې پیښې دي چې افغانستان کې ثبت شوې دي. د دغه وزارت د معلوماتو پر اساس د کورونا وایرس وبا د خپرېدو له پیل څخه د نن ورځې پورې په افغانستان کې د کورونا وایرس پر ناروغۍ 1,340 تنه مړه شوي او 3,280 تنه نور له دغې ناروغۍ بېرته ښه شوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس 1,315 فعالې پیښې شته دي. د بلې خوا د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني په کابل کې د هوټلونو، د ودونو، د تالارونو، د لمبا حوزونو او تفریزیونو په بیرته پرانیستلو باندې ژور اندېښنه څرګنده کړې. احمد جواد عثماني چې د شنبې په ورځ ولایتونو ته د مصنوعي تنفس د کوچنیو دستګاګانو د لیږلو یوې غونډې ته خبرې کولې ویل چې افغانستان لا هم د کورونا وبا تر اغېز لاندې دی.
ما باز شدن هوټلها، یاروسی، حوزهای آبازی و پارکهای تفریحی
موږ په کابل ښار کې د ودونو، د تالارونو، د لمبا د حوزونو او د تفریحي پارکونو د پرانیستلو شاهدان یو چې په خواشینۍ سره دا د پالیسۍ خلاف او د کورونا د وایرس د فلاکت په دوره کې د کاري رژیم پر خلاف اقدام دی چې کېدای شي ډیر خطرناک ووسی. بیا هم د افغانستان له خلکو مې غوښتنه ده چې د کورونا وایرس په افغانستان کې لمنځه نه دی تللی، خو له شک پرته د تیر په پرتله د کورونا د وایرس پیښې کمې شوې دي چې دا یوه ښه نښه ده.
د عامې روغتیا وزارت سرپرست وویل چې که چیرې اوسنی وضعیت ونه ساتل شي نو افغانان به د کورونا وایرس د یو بلې څپې شاهدان اوسي. ډاکټر احمد جواد عثماني وویل چې کسان په ښارونو کې د کورونا د وایرس مثبتې پیښې کمې شوې، خو هغه وویل چې په نورو پرتو ولسوالیو کې د دغې ناروغۍ پیښې زیاتې شوې دي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست د مصنوعي تنفس د دستګاګانو د ویش په اړه وویل چې دا دستګاګانې به د ولایتونو د نفوس او په روغتونونو کې دغه دستګاګانو ته د اړتیا پر اساس ولایتونو ته واستول شي. د عامې روغتیا وزارت په دې وروستیو کې په بهر کې د مصنوعي تنفس 15,000 دستګاګانې اخیستي چې د روانې میلادي میاشتې په دومه له جرمني څخه کابل ته راوړل شوي دي. دا دستګاګانې په یو وخت یو ناروغ دپاره د اړتیا پر مهال مصنوعي تنفس دپاره کارول کیدی شي. د دغو دستګاګانو یو شمېر نهه ولایتونو ته واستول شوي. د مصنوعي تنفس دا 15,000 دستګاګانې په داسې حال کې افغانستان ته راوړل شوي چې تېره میاشت له افغانستان څخه یو بهرني هیواد ته د مصنوعي تنفس د شاوخوا 10 دستګاګانو د قاچاق په اړه په رسنیو کې رپورټونه خپاره شوي وو. د عامې روغتیا وزیر نن هم یو ځل بیا بهر ته د مصنوعي تنفس د دستګاګانو د قاچاقولو په اړه خپاره شوي رپورټونه ناسم وبلل. احمد جواد عثماني وویل چې د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې ځواب ویلو ته چمتو دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د جان هاپکنز په مرکز کې افغان څېړونکي رابعه جلالزی وایي که د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې لارښوونه په جدي توګه په پام کې ونه نیول سي، په دغه وایروس د خلکو د اخته کېدو ارقام ولا هم لوړ سي. میرمن جلال عزیز مر د همکار وحید فیضی سره په مرکه کې ویلي چې د کورونا وبا مخ په زیاتیدونکو حالت کې سره سره د واکسین جوړول چاره هیله بخښونکې دي او غنی ادارې په واکسین کار کوي. د مرکه په سر کې ورڅخه د کورونا د وایروس د وضعیت په اړه پوښتنه وسوه.
د کورونا وایروس کچا وس مخ پر زیاتیدو د پنړی کې او په امریکا کې ځکه چې وس نړی سوکه ملکونه مخ په خلاصې دودي او دا د دې لامل ګرځي چې خلک اړیکې زیاتې سي او دا وایروس په اسانه توګه وخپري. نو پنړی کې وس 14 میلیونه نفر په دې باندې اخته دي او څه کم 6000 نفر ترې نمبر سوي د کورونا د وایروس له وجې او دی ورځی یو سلو پینځو ستر 200 نیوی کیسونه راجستا کیږي.
په مشخصه توګه په امریکا کې د کورونا وایروس د واکسین تولید لپاره هڅې اوس په کوم وضعیت کې دي؟
نو د کورونا دی وایروس د تولید برخه کې هڅې خو ډیر زیاتې هله ورکون کې دي په امریکا کې، لکه څنګه چې ما وویل موډرنا کمپنۍ خپل غاول فیز نه ووتل، یعنی دا ښکاره کړ چې دا واکسین خلکو کې ښه نتیجه ورکوي او د دې غمیاستې په وستم دا په دریم پور کې نیوز دوام پورې هم روان دی، خو دی به وکول شي دریم پور ته نیوز او د 2022 کال تر اخره به دی وکول شي دی واکسین نتیجې په خلکو کې وګوري او دی به وایي چې دا واکسین خلکو ته ورکړل شي کنه.
نو کو مشخصا واکسین کله تولیدیږي یا خلکو ته څونه مونږه هیله ورکول شو چې وایي واکسین کله راځي؟
نو لکه څنګه چې ما ویل درې واکسین دي چې نتیجه ښکاره کوي، دا هر یو هغه خپل ټایم لاین لري. هغه مودرنا واکسین اوس په اول پړاو نه وتلی، دوم پړاو او دریم پړاو ته هم زمان نه نوتی دی، او دا دریم پړاو چې بعد لږ بیا دی کولای شي په غټه کچه خلکو ته دا واکسین ورکړي، هغه به په 2022 کال کې ختمیږي. خو د اکسفورد یونیورسيټي واکسین چې دی هغه اوس دا اوس مهال په دریم پلاو کې دی، او د جولای د کال ته جولای 2020 کال په جولای کې به د خپل نتیجې خلکو ته وړاندې کی، او همدغه سي د چین د هیواد واکسین دا هم د کال ته سپتمبر اکتوبر کې به د خپل نتیجې وړاندې کی، او د هم خپل دریم پلاو ته نیوتې دي. نو دا درې واکسین دي چې لږ پرمختګ تللی دي او نتیجې ښکاره کړې دي. نو د کال ته دوبی یا سپتمبر اکتوبر تر اخره پورې به یو بل له دغه درې واکسینو یو به اتمنه نتیجه ښکاره کړي.
په افغانستان کې چې زیات امکانات نشته دی، یو شمیر خلک یونانی دارودرمل کاروي، د کار سره څنګه موافق هستی چې کیا کولی شي د کورونا وایروس په برخه کې یا د مخنیوي برخه کې تاثیر وکړي؟
نه، دی یو ډاکټر او دی یو صحت ته کارکونکي په حیث خو د ساينس په حساب زه تاسو ته ویل شم چې نه، نو په دې چې دا یو ډېر قوي وایرس دی، ملکونه نشي کولای چې دا له بینه یوسي او واکسین ورته تولید کړي. میلیاردو ډالر اوس مهال د دې وایرس د تداوی او د واکسین په برخه کې لګېدلی دي. نو دا یوناني دوای خو فایده نه کوي، خو هغه یو روحي او رواني تسلیت او انسانانو ته وربخي چې دوی وکولای شي خپل ورځنۍ چارې مختبوزي او یو ډاډګیرنه ورکړي خپل ځان ته.
یو شمیر خلک په افغانستان کې هم دا اوس زیات هغه روغتیایي لارښوونې په پام کې نه نیسي، کوم چې موږ معلومات لرو ماسکونه زیات نه کارول کیږي، ټولنیز واټن په پام کې نه نیول کیږي. د دغو اندېښنو سره سره د وایرس کچا یا د خلکو په وایرس باندې خلکو اخته کېدو بیره څومره شته؟ ویره
سل په سلو کې شته دی کنه. نو د سیمه کې لکه امریکا چې امکانات شته، ټیسټ شته، خلک بیا هم تر یو څه اندازې پورې هغه لارښوونو ته غوږ نیسي، ورځ په ورځ کچه مخ پر زیاتېدو دی، 14 میلیونه اوس پخته دي. نو تاسو خپل فکر وکړئ په افغانستان کې به څه حالت وي، هلته زموږ خلک مجبور دي خپل کاروبار ځوان ته ور وګرځي، د باندې ولاړ شي، زموږ حکومت کومکونه نیسي کولای له خلکو سره مادي او داسې نور چې دی خپلو کورونو کې کښېني، او خلک د دې امکانات نه لري چې مثلا ماسکونه واخلي او د سنوري نور کارونه وکړي چې خپل ځان وژغوري. نو په دې حال کې چې د قوانینو تطبیق ضعیف دی د کورونا د ویروس د کنټرول په برخه کې په افغانستان کې، خو بدا ډېر خطرناک حالت پیښ کی.
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شب آشنایم. داد امریکا جاق آشنا رادیو دا او تاسیز مجدخ پروان آوری. د کندهار د پولیسو مقامات وایي چې د کندهار په شار کې د هدفي وجونو د پیښو د زیاتوالي په خبرګون کې هڅې زیات کړې او د تروریزم ضد پولیسو وطنه د هدفي وجونو په تور نیول شوی دی. په تیرو دوه میاشتو کې تر څلوېښتو تنو زیات کسان د کندهار په شار کې تر هدفي بریدونو لاندې راغلي چې زیاتره یې پولیس او حکومت پلوه کسان دي. نور حال د عزیز الله پوپر په راپورټ کې باوري.
هدف وژنې د کندهار ښار په امنیت کې تر ټولو لویه ننګونه ده چې له کبله د دې ښار امنیت له ډېرې مودې راهیسې له لوی خنډ سره مخ کړی دی. که څه هم امنیتي ادارې په دې ښار کې د هدفي او غلچکي بریدونو په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمېر نه پټاګه کوي، خو د میرویس حوزوي روغتون سرچینې وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې تر څلوېښت تنه زیات کسان د هدفي بریدونو په ترڅ کې دې روغتون ته په ټپي حالت کې وړل شوي چې لوی برخې قربانیانو یې ژوند له لاسه ورکړي. د کندهار د امنیت قمندانی مرسیال مل پاسوال ولی محمد اسکر وایي چې 15 سنه د هدفي وژنو په تړاو نیولې چې په کندهار ښار کې د پوینا د غلچکی بریدونو په غاڼو پیښو کې لاس لري.
تاسو ته یادونه وکړه د هغه جنگي تورستي د شبکو سره تړاو درلود چې په ښار کې من گزارې هم کولی کول شریکی بریدونه هم کوله. نو دغه 15 کسه دغه په تور نیول شوی دي. نو د تیر په پرتله باندې په دغه یو ونی کې زموږ کم ارقام چې لرو کچه کښته شوی د تورستي اعمالو کچه کښته راغلی د نسبت و دوی درې ونی مخکې.
دغه راز د پولیسو په لیکو کې داخلي بریدونه بل لوی اندېښنه ده چې د امنیتي قواوو په لیکو کې وخت نا وخت رامنځته کیږي. همدا تیر اونۍ د پنجوي ولسوالۍ د شلغمي په سیمه کې د پولیسو په یو مرکز کې د نفوذي برید په ترڅ کې وطن پولیس وژل شوی و. د کندهار د پولیسو مقامات وایي چې په شاولي کوټ، میوند او مارو پولیسوالیو کې د نفوذي بریدونو په تور د امنیتي قواو له لیکو څخه 15 تنه نیولي چې غوښتلې په امنیتي مرکزونو کې پر خپلو همکارانو خونړي بریدونه وکړي.
پنځه کسه تورسي جرایم په تور نیول شوي دي، لکه نفوذي طالبان دي شریکي چې دا مستقیمه د کومندان صاحب امنی جنرال صاحب قادر خان په مستقیمه همکاري باندې چې د ولس په همکاري باندې د خلکو سره ناسته پاسته لري، ملاقاتونه لري، د خلکو سره همکاري غوښته ده چې دغه د خلکو په مستقیمه همکاري باندې دا نیول شوي دي.
په کندهار کې هدفي وژنې او د امنیتي قواو په لیکو کې نفوذي حملې دواړه لوی امنیتي ستونزې بلل کېږي چې له کبله یې زیاتو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړي. امنیتي مقامات وایي چې د یادو دواړو ستونزو د مخنیوي لپاره یې هڅې ګړندۍ کړي او ځانګړي تدابیر یې ورته تر لاس لاندې نیولي دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.